السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوې نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل ایران به هیڅکله د اسرائیل د بریدونو ته تسلیم نشي هغه په دې ویډیوي پیغام کې له اسرائیل سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی وو په ځواب کې وویل هغه هوښیار کسان چې ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکي ژبه خبرې نه کوي د ایران ولس چاته نه تسلیمیږي هغه خبرداری ورکړ چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بې له شکه نه جبرانېدونکې پایلې ولري نن شپږمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته تلفات اوښتي د ایران خواته د شاو خوا شپږ سوه کسانو وژنه تایید شوي او اسرائیل بیا ویلي چې د دوی خواته یوازې څلرویشت تنه وژل شوي سلګونه کسان دواړو لورو ته ټپیان شوي هم دي د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لري ګروسي امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي په ایران کې د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړپوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده ګروسي سینن ته ویلي ایران له کلونو اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیاو خبرې کړې دي وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقاباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره شوې او د روسیې د ولمشپې په اوږدو کې په کیف کې او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان ووژل او له سلو څخه زیات نور ټپیان کړل مخکې له دې د مختلفو ادارو چارواکو په کیف کې د مړو شمیر څوارلس یا پنځلس ښودلی وو دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې یو له خونړیو بریدونو څخه دی دا بریدونه په داسې مهال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه شنبې په ورځ په کاناډا کې د جی او یادولو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سخت اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري خو ترامپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیل او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام ستړي مشي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د منصور سیا محمودی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم ځوانان هغه قشر دی چې کولای شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې بدلون راولي په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نفوس ځوان دی خو ځوانانې ته ډېره بېکاره دي او دغه ځوانان نورو هیوادونو ته د کارونو په لټه باندې په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ځي تر څو هلته کار پیدا کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له یو چینی شرکت سره چې تمه وه په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي یو کاري قرارداد هم لغوه کړی دی خو دغه ځوانان چې په افغانستان کې د څنګه کولی شي کاري فرصتونه خپله ایجاد کړي کومې داسې حل لارې شته چې دا ځوانان د هغې نه په ګټه اخیستو سره د ځان او په ټولنې کې د نور د پرمختګ لپاره یو څه حل لارې رامنځته کړي نن پروګرام کې پرې خبرې کوو میلمانه راسره شته اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې زنګ ووهئ او که داسې حل لارې ذهن ته درځي یا که ستاسې په سیمه کې کم ځوان داسې نوښت کړی وي چې له هغې مخې د ځان او نورو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي وي موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریکولی شي. د اقتصادي چارو شنونکی پوهان بشیر دودیال او د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه عبدالوفی نایب سیر سره نن په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلي. دودیال صاحب، که تاسې راسره یاستئ تاسې ستړي مشې، پیل بله تاسې سره وکړو. موږ وایو چې افغانستان ځوانه ټولنه ده، ځوانان پکې ډېر دي او چېرته چې ځوانان ډېر وي هلته، یعنی دا په دې معنی چې بشري منابع شته او کار ته هم یو څه زمینه برابرېږي، ولې په افغانستان کې دغه ځوانه ټولنه کار نشي پیدا کولی او په دې لټې دي چې ووځي؟ ستاسې په باور باندې، سره له دې چې افغانستان ځوان دی، ځوان منابع بشري لري، ولې ورته کار نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او همدارنګه درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه مسأله مو وویلې. نن ورځ هیوادونه چې حساب کوي او د دوی دغه په نړۍ کې چې دغه دریز ثابتېږي، د اقتصاد له مخې مالي توانایي او د دوی دغه کاروبارونه او په دې مسایلو باندې حساب کوي. اوس څوک د جغرافیې په پراخوالي او په نظامي لښکرو په دې باندې ډېر حساب نه کوي. البته اقتصاد د یو هیواد دفاعي قوت او لښکر او دې باندې هم تاثیر لري، اما دا ټولو کې بیا د اقتصاد مهم دی چې د مملکت دفاعي قوت و تعلیم و تربیه و صحت و زیربنا و دا ټول ښه کوي. خو افغانستان متاسفانه داسې یو حالت کې ده چې اقتصاد ښه نه ده، او د خلکو لوی مشکل خصوصا د ځوانانو دا ده چې ورته د استخدام فرصتونه نشته دي. او په دغسې وضعیت کې چې دغه اوس یاستو، دا تمه نشي کېدلی چې د استخدام فرصتونه برابر شي، او زموږ دغه تولیدي مهمې منابع او د اقتصاد هغه ډېر مهم عوامل چې عبارت د ځمکې څخه ده، عبارت اداره کول او مدیریت کول دي، سرمایه او بشري منابع، دا په ډېر ښه شکل سره ترکیب کېدلی نشي، امکان نشته ده. زموږ په سرمایه باندې وغږیږو، افغانستان کې پیسې شته، ولې نه؟ دغه اوس هم ښه زیات ډالر راځي په مختلفو طریقو باندې راځي. زموږ دیاسپورا، زموږ هغه هیوادوال چې په خارجو هیوادونو کې دي، د یو رقم له مخې، د یو عادت له مخې نه، دا څو موده مخکې چې نشر شو، دوی په ظرف کې شپږو میاشتو کې یو اشار اتیا دا شپږو میاشتو تېرو شپږو میاشتو یو اشار اته میلیارده ډالره دوی دغه د منیګرام او د حوالو له لارې خپل خپلوانو ته لېږدي. دا ټول په حقیقت کې د افغانستان اقتصاد ته تزریق کېږي، ده او دغسې هم ډالر له نورو ذرایعو نه افغانستان ته ځي، او په داخل کې هم دولتي عواید شته دي، څه نا څه موږ صادرات هم لرو. اما د دې تر څنګ هغه سرمایه چې د افغانانو په خلیج هیوادونو کې چې دغه د وسلې ګواښ سره مخ ده، هغه خواران هم اوس وارخطا دي. حتی د پاکستان په کراچۍ کې، ډېرو ځایونو کې، په ترکیه کې، په دې ځایو کې د افغانانو سرمایه شته ده، خو هغه سرمایه په افغانستان کې په دوران کې نه ده. او خارجیان هم اوس په دې شرایطو کې علاقه نه لري او نشي کولی. دوی دا مسؤلیت نه فزیکي لحاظ نه احساسي لحاظ، دا مسؤلیت نه احساسوي چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نو په داسې یو حالت کې چې داخلي او بهرنۍ سرمایه ګذاري نه وي، په داسې یو حالت کې چې د افغانستان داخلي منابع لکه معادن، لکه زراعت، لکه صنایع، حتی دغه عادي لاسي صنایع، دا د دېو دپاره پالیسي نه وي، د دې ملاتړ ونشي، دا حمایه نه شي، نو په هېڅ صورت سره دا تحرک په دې کې نه راځي. دغسې د بشري منابعو په برخه کې څه وګورو، بشري منابع د روزنې، ترینینګ او د کیفیت له لحاظه ضعیفه دي په مقایسه د هغه ظرفیت او توانمندي چې نور ملکونه بشري منابع لري، موږ هغه نه لرو. او بیا د دې نه برعلاوه دغه ټیټ کیفیت د بشري منابع هم چې ده، دوی حراسانه دي، تشویش کې دي، یو رنګه په دې فکر کې دي چې څنګه د وطن نه ووځي. نو په هغه حالت کې چې ثبات موجود نه وي، ولو که دغه بې کیفیت بشري منابع هم دي، دوی هم نشي کولی چې په کاروبارونو باندې بوخت شي. دا ټول هغه عوامل دي چې متاسفانه نتیجه یې داسې راوتلې ده چې بېکاري نه یوازې ده چې رفع نه شوله، بلکې د زیاتېدو په حال کې ده. او د ځوانانو بېکاري یوازې ده مطلقه بېکاري نه ده، موسمي بېکاري هم شته ده او فرصتي ده، ښکاره او پټه بېکاري ټولې لیدل کېږي متاسفانه. نو داسې یو مشکل خو شته ده دا واقعیت.
مدنه دودیال سپ تاسو بیرته راوګرځم نه بسې په تاسو سره ته وایست لکه څنګه چې دودیال سپ یادونه وکړه افغان ځوانان په کافی اندازه اقتصادي په هواي نه لري هغه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې منابع بشري ترن شوي دي او په اقتصادي چارو باندې پوه دي افغان ځوانان دغه په هواي نه لري تاسو چې د شرایط له نږدې ګوري په اوس وخت کې په افغانستان کې څه وضعیت ده او دغه ځوانان چې اوس زده کړې کوي دوی په کافی اندازه کولای شي لکه څنګه چې نړۍ مخ ته روانه ده داسې تحصیلات ترلاسه کړي یا حداقل وکولای شي دوی کاري فرصت ایجاد کړي.
سلامونه او بخښه چې زما موبایل قطع شوی او زه بیا وصل شوم که پوښتنه تکرار کړئ تاسو بخښه.
پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه اسموګ منابع بشري یا په ټوله کې کم ځوانان چې دی په کافی اندازه پوها نلري یا دوی هغه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځوانان زده کړې ترلاسه کړي دوی نه دي ترلاسه کړي تاسو شرایط له نږدې څاري په افغانستان کې اوس څنګه وضعیت ده؟ آیا فکر کوي کم ځوانان چې اوس زده کړې کوي پانتونونو ته ځي یا مکتبونو ته ځي دوی به پاینده کې وتوانی کی یو کاری فرصت ایجاد کړي لکه اوس ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده څومره دا ځوانان کاری چې یو کاری فرصت رامنځته کړي؟
سړي رضیا ته مننه ټول اوریدونکو ته او استاد ته پوره درناوی باندې یو څه چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې موږ درکړی دا عملنی مشاهده کوو هغه یو حس یا ذهنیت د ځوانانو ته پیچکاری شول او هغه زه مثبت انګیرم هغه دا د ځوان په دی باندې پوه شول یا د ټولنیز رسنیو لارې یا د کومبلی وسیلې لارې چې حکومتونه یا دولتونه نشي کولای چې ټول ځوانانو ته دندې یا وظیفې ورکړي یا استخدام رامنځته کړي یو قسم ذهنیت د کاروبار رامنځته شوی دی په ځوانانو کې په ټولنه کې دغه یو هغه ډاینامیک یا اړخ دی بلې علت د دې کار چې دی هغه دا دی چې په افغانستان باندې تحریمونه دي او د ځوانانو ته بار بار داسې وویل شول چې دغه تحریمونه نامعلوم دي دوام به ډیری او دوی مجبور دي چې کاروبار وکړي زه ګورم زیاتره ملګری چې کاروبار شروع کړ ناکام شول دغه نسبت او ډیر ملګری چې دي کامیاب شول نو دغه یو څو لتون دي چې ځوانانو ته خوشبختانه حالات په افغانستان کې اقتصادي حالات منفي طرف ته دي خو دغه یو منفي په ذات کې داسې شو چې ځوانانو ته دغه ذهنیت هدا اقل ورکول شو چې حکومت دزګان نشي کولای چې ټولو ترې دندې ورکړي او په یو نړۍ کې داسې نه دي بلکې په هنتونونو او زده کړې تعلیم دا باید په دې طریقه باندې وشي چې نور ځوانانو ته د کار فرصتونه ایجاد کاندي هغه ته مشغولتیا او کاروبار بوختیا رامنځته کړي او هدا اقل دې په خپل غو تعلیم باندې وکول شي چې نور ته زمينه را مسايده نه کې خپل ځان د پاره خو د کاروبار جوګ شي بل دغه عموما زما په نظر باندې شخصي هغه زما هغه ټول تجربه او څه چې زګور مشاهدات هم دادي چې سړی پیدا تمامونه کاندي چې زه ما انجنیری ویلا ما اقتصاد ویلې ما د کرنې برخه ویلې او ما ته د حکومت بند راکی بلکې زده کړې په سمه طریقه باندې وشي او ذهنیت د کاروبار وکول شي نو زمونږ د کرنې فارغ زمونږ د اقتصاد فارغ زمونږ د انجنیری فارغ ول شي چې په نن ورځ کې چې خصوصي سکتور ته زمينه ډېره مسايده ده لاري چارې او شي ډېری دي د کولای شي چې په دغه برخه کې کاروبارونه ایجاد کاندي او نور ته هم د پوسټیو فرصتونه رامنځته کاندي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم دودیال صاحب لکه چې نائب صاحب ولې ځوانان کولای شي هغه کوم زده کړې چې کړې دي هغه چې با سواد دي یو څه نڅي یو څه باندې پويږي دوی ځینی حلاری پیدا کړی کار وکړي روسه به له نائب صاحب نه کوم نمونه هم واورو چې داسې ځوانان چې دوی مختلف فکر کړی وي او یو کاروبار جوړ کړی وي که دوی څوک پیژني دا غیا پړیا د ونه وکړي خو کچری یو ځوان وغواړي له سفر نه پیل کړي په خصوصي سکتور کې چې اوس ورته په افغانستان کې یا په خاورته او څه زمينه برابر و څنګه کولای شي ځان ته داسې یو حلار پیدا کړی چې هغه نه مختلف شي
ډېر ښه خبره مو کړله ځوانان باید نوښت وکړي ځوانان باید په خپله تحرک ولري پخپله جستجوګر اوسي او دا فرصتونه ولټوي. موږ پوهیږو چې په ټولنه کې ستونزې او مشکلات شته دي. موږ ته هم دا مزمنانو ته ویلي دي چې دغه پوهنتون ویل تحصیل او دا حتما په دې معنا نه ده چې تاسو دیپلوم او شهادتنامه واخلئ او بیرمې او دفتر کې کښېنئ او صادره او وارده او دا به کوئ. دغه تحصیل او زده کړه دا فقط د دې دپاره هم ده چې تاسو ځان وپېژنئ، خلق تعالی وپېژنئ، ټولنه وپېژنئ، خپل خلق وپېژنئ، ژوند سره ډېر ښه ځان عیار کړی شئ. زده کړه د دې دپاره هم ده. او پاتې شو نور کاروبارونه د دولتي البته د استخدام کارونو په دې برخه کې دولت، خصوصي سکتور، مؤسسات، نړیوال مؤسسات، لوی پروژې، دا ټول رول لري. خو مشکل دا ده چې د افغانستان اقتصادي زیربنا ډېره ضعیفه او ډېره لړزانه ده. خصوصي سکتور په هغه وخت کې ډېر ښه کار کولی شي چې یوه ډېره ښه رڼا او روښانه پالیسي موجوده وي. په هر حالت کې بالاخره نهایت هر څه راجع کېږي دولت ته. دغه د خصوصي سکتور قوانین هم دولت تاییدیی او که کهیه او در خصوصی محصات هم چطور ثبت دیده دولت تره. نو دا به طور متکیدی پا یه وقتی اقتصادی زیر بنا بنده چه اغا لوه لاری دی، اغا هوایی دا گرونه دی، اغا دی برق محیا والای دا، اغا یو دیخ منظم بانکی سیستم دا، اغا مالی مؤسسات دی چه دا طور موجودی پا در فضا که بیا خصوصی سکتور دیره خواده که بیا په همدغه حالت کې چې قوي زیربنا وي او پالیسیګانې معلومې وي دغه حاکمیت ثبات ولري. دوی بیا خصوصي سکتور ډېر ښه راهنمایي کوي، ډېر ښه تشویق کوي هم. اما دغه حالات نشته که اوس خو بعضي ځوانان ډېر ښې روحیې لرونکي دي، نوښت لري. د دوی نهایت تلاش دا و چې دغه د خدماتو په برخه کې څه کارونه وکړي او بالاخره دا نور د اشباع حد ته ورسېدلی. حال دا چې موږ دا تلاش کوو، دا وایو چې په ټولنه کې باید د تولید برخه د اجناسو د تولید او د خدماتو د عرضې ترمنځ یو تناسب موجود وي. خدمات و مثالونه دغه دي چې مثلا ځوانان هوټلونه جوړوي، د بعضې عمده فروشیانه ځینې اجناس اخلي او د بیا نورو ځایونو کې خرڅوي، یا د ترانسپورت برخه دا مسئله دا په خدماتو کې حسابېږي. دا هم ضروري دي. خو هغه رول چې د اجناسو تولید راځي په ټولنه کې او اقتصاد باندې دلیږي، هغه متاسفانه نشته. حال دا چې موږ دا امکانات لرو د لاسي صنایعو د ډېرو ساده اجناسو د تولید د نیولې د باغداري تر محصولاتو، د مالداري تر محصولاتو پورې چې موږ دا تولید کړو، تولید ته اشد ضرورت ده. ځکه اوس خو په افغانستان کې متاسفانه
په بخښنې سره دودیال صاحب د تولید یادونه مو وکړه. ځینې یوازې ښځینه وو دغه سوداګرو سره، او کمی ښځې چې دغه لباس ګنډي، غاړې جوړوي، قندارې غاړې یا دا نورې خامکدوزي کوي، دوی سره چې موږ په دې وروستیو کې خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې موږ تولید لرو، تقاضا ورته نشته. ده د دې خلکو لکه چې څوک اقتصادي توان نه لري او چای واخلي، فکر کوي دا تولید بیا ګټور ده؟
دا چې خصوصي او زنجیر شکل ده، صحیح ده چې تولید وشو، د دې لپاره اوس مارکیټینګ هم ضرور ده. اما متاسفانه مارکیټینګ موږ همدغه د لاسي صنایعو تاسو مثال ویلې، پخوا موږ د لاسي صنایعو کې نه یوازې دا چې دوخت و خامک دا و قالینې وې، دغه د مزري بعضې دا ټوکرې و پکې و، دا مسایل و، دا کاشي و، دا سالف کاشي کنه څومره ښایسته صنعت ده، ډېر ښایسته ده. دا موږ درلوده د دې دپاره یو مرکز و په دغه شارینو کې صنایع امپوریم صنایع ملي ورته ویلي، د ملي صنایعو امپوریم دې دومره رول درلودل دا ټول تنظیمول د دوی ده. یکسل البته په هغه وخت کې افغانستان کې دا د توریزم صنعت هم ښه و، هم دوی ته داخلي مارکیټ برابرېده. دا د شارینو دوکانونه تاسو باور کړئ، دا پارک شارینو د دې په پیادرو کې به یو څوک کېناسته، څادر به یې هوار کړ، یو دوه زړې کټوې، یو دوه مری یو دوه ګوتې دا به دا د اطرافو شاوخوا د ځینو کېښودلې په هغه وخت کښې به د ورځې لس پنځلس ډالره ورته پاتې وو، هغه وخت کښې لس پنځلس ډالره ډېر شی وو. نو د توریزم و بازار و محیط اقتصادي فعال و په مجموع کښې زیربنا هم یو رنګه مخپخه کېدو وه، سیلوګانې جوړېدلې، ښارونو انکشاف پیدا کوو، د خارج سره روابط وو، خصوصي سکتور تر څنګ نړیوالو مؤسساتو هم په افغانستان کښې په هغه وخت کښې ډېر رول ادا کوو. نو دغه لاسي صنایع په هغه وخت یو رنګه په انکشاف وو، او خصوصا د افغانستان لاسي صنعت ډېر ښایسته صنعت وو، ډېر ښه شهرت یې پیدا کړی. زمونږ قالینې ده، قالینې ده بهترین لاسي صنعت وو، تر اروپا او تر لندنو په دې ځایو پورې شهرت درلوده. پوستین، افغاني پوستین په ټوله دنیا کښې شهرت درلوده او ډېر زیاته تقاضا ورته موجود وه. مشخص مونږ د همدغه دوه مثاله تاسو ته وایم، زموږ قالینې ورو ورو په افغانستان کښې حمایه نه شولې، دا خارج کښې جوړېدلې، اوس دا صنعت رانه نورو خلقو واخېسته. هغه افغاني قالینې هم چې دي را متاسفانه د نورو ملکونو په مارک باندې خارج چې ځي. نو په دې ترتیب سره دا خو زمونږ له لاسه ووتلو، په دې رسم سره کوسین هغسې صنعت دغسې کلاوي کاشکاري دا زمونږ خپل خلکو ته مهم نه دي ویلي چې تاسو د خپل محصول واخلئ، حمایه کولی نه شو. دا د خارجي پلاستیکي ظرفونو په مقابل کښې دې شکست وخوړ، حال دا چې پلاستیکي ظرفونه دا صحت دپاره هم ښه نه دي، هومره ښایست هم نه لري. نو په دغه برخه کښې تدابیر نه لرو چې مونږ دا حمایه کړی شو، بازار ورته برابر کړو. نن ورځ په اقتصاد کښې مارکیټینګ، بازار موندنه، دا یو لوی بحث ده، او هغه خلک چې تر ټولو بې خبره دي د مارکیټینګ په برخه کښې هغه هم دا مونږ افغانان او زمونږ دغه مربوطه ادارات دي. په دې حالت کښې به مونږ څه توقع ولرو؟ ما تاسو ته هغه مثال وویل چې ما په خپله په دې کښې کار کوو، دا زما خپل چشمدید ده په دغه شارینو کښې، په دې ځای کښې چې زمونږ لاسي صنایع څومره د رونق په حال کښې وو، دغه شارینو چلېده په همدې باندې. او بیا د دغو تولیداتو تر څنګ په هوټلونه هم وو چې دغه توریستان به دهلته برخه اخیسته، یعنې د دغه تولید تر څنګ خدمات هم دواړه موجود، دواړه داسې متوازي روان وو. په یو زمونږ نه دغه د بې ثباتي له امله او د پالیسي د نشتوالي له امله دغه د خدماتو سکتور اصلي علاقه وښودله، او هلته لاړې ټانګټیل جوړ کوو، هوټل جوړ کوو، دوکان جوړ کوو، پرچون فروشي شروع کوو، او دا د اشباع حتی ورسېدل، ځکه چې خوا کښې ورسره تولید نشته ده، نوره سرمایه ګذاري نشته ده او رهنمایي نشته ده. نو داسې متاسفانه یو مشکل سره مخامخ.
مننه دودیال صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. اوریدونکي په تمه د دوی به راواخلو، بیا به نایبزي صاحب ته ورشو. نومره ته وخت لیله کوم ځای مړیکې نیولې ده.
فریدې خورکۍ، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به.
ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوم ستاسو په یاد نه ده، خو اتمن هلمند نه مو زنګ وهلی.
الله دې خوشحاله که خورجانې. ستاسو میشنی اوریدونکي عبدالحد اتل د هلمند ولایت څخه. خورجانې، غیر حاضري دي بیخي بې اندازې زیاتې سوي دي،
کارونه ډېر شوي دي. اتل صاحب، خوشحاله شوم چې ستاسې غږ مې واورېده او تاسې پروګرام ته اړیکه نیولې ده. مهرباني ستاسې نظر اورو، هلمند کې څه حال دی او ځوانانو کاروبار څنګه روان ده؟
الله دې خوشحاله که خورجانې. ځوانان خو دلته په کاروبار باندې اکثره دغه په زراعت باندې اخته دي. دلته خلک د زراعت سره خورجانې ډېره بې اندازې مینه لري، خو خبره داسې ده دا ځوانان چې بهر ملکو ته پرېدې سیال خور ځي، دا د مجبوري څخه ځي، دا د مستۍ څخه نه ځي. دا اوس دا دې زما خورۍ زما سره ناستې خورجانې، د ده بیا او تېنه کړي چې دی د ایران څخه راغلی دی، یعنی په پاسپورټ په ویزا هلته تللی دی. یو که دلته ځوانان ته په خپل ملک کښې خورجانې کاروبار پیدا شي، نو ځوانان بهر ملکونه څه کوي؟ خو بدبختي دلته د خورجانې چې زموږ حکومت د خپلو ځوانانو دپاره مثال د خبرې هغه څه نه دي کړي چې بعض ځوانان ته کاروبار زمینه برابره شي، او بل زموږ تجاران پرېدې سیال خور زموږ د ځوانانو دپاره کاروبار نه دي برابر کړي. تاسې وګورئ په بهر ملکو کښې دغه تجارانو د خپلو ځوانانو دپاره غټې غټې فابریکې جوړ کړي دي، غټې غټې کارخونې جوړې کړي دي. خورجانې دا خپل د ملک ځوانان یې پر کار کړي دي. زموږ تجارانو نه هڅه کړې ده، خورجانې نه حکومت هڅه کړې ده چې ځوانان په کاروبار کښې.
په سیمه کښې مو ځوانانو داسې خپله کوم کار نه ده کړی، یوازې همدې ته په تمه دي چې باید کار پیدا شي چې دوی کار وکړي، یا سوداګر فابریکې جوړې کړي، یا حکومت ورته دنده ورکړي. دوی خپله څه شی خو نه دي کړي
خورجانې. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې مثال دلته اکثره ځوانان چې دي په دا زراعت باندې اخته دي. خورجانې دا اکثره خلک پنبه ورته وایي، اکثره کسان مالوچ ورته وایي، خورکۍ. دا اوس هم دغه دلته په هلمند کښې مثال ځوانانو کرلي دي، خو بدبختي دغه د پرېدې سیال خور چې اوس هغه ځوانان دا مصرفونه په دغه کښتو کروندې کوي، هغه وخت چې زموږ حاصلات د اصول ته ورسېږي، مثال د خبرې مو زموږ د لاس څخه وځي خورجانې هغه بایې ډېرې ټیټې سي، که زموږ تجاران خورجانې دغه زموږ حاصلاتو ته مثال هغه که د زراعت مثال که نور دغه غالین چې اوس دغه میلمه خبرې وکړلې دغه ته زمینه برابره کړي خورجانې د بهر ملک سره قرارداد وکړي، نو ځوانان به هېڅ څوک زړه نه شکوي. پر دې سال خور مخکې په هلمند ولایت کې نه یوازې په ټول افغانستان کې خورجانې دغه مخادره مواد لکه تاریاک مثال د خبرې کوکنه دغه کړې کېدله، دغه ډېر ځوانان په کاروبار باندې بوخت کړي و. بدبختانه هغه چې بند شوي دي خورجانې دغه سره ډېر ځوانان بېکاره شوي دي، نو ځوانان
خدای بلره که بلت پختنه نظر نوی تا سر با خدای پامانی وکړو چې بلاریدون که پتا مده
خدای دې خوشاله که خورجان شجون در توارم دلا پامان
من نه پا مخه مخه بلاریدون که برخلو نمره تا وخلی لکم زیماری که نیوانی
بلاوله دست تخنیکی هم گران در طول خوگوری دون که توای مخ بخیر
ستړی مشي جانان صاحب لخرانه
مننه پر جان خور خوشاله سم ډېر مودې ورسته مې در سره خبرې کیږي بيخي علي چا خبرې ستې درکم نشته خبرون تم ناراضي
نه دا د خبرونې تر غلی ما دلته یو څه ستونزې جوړې شوې وې ځکه زه نه توانېدم چې راشم په پروګرام کې تاسو سره خبرې وکړم. جانان صاحب فرا کې څه وضعیت د ایران د جګړې نه خو به افغان ځوانان بیرته راستانه شوي وي ایران کې چې کارون ته تللی وو؟
بالکل دلته شپه تر اوسه خو لا نه دی راستانه شي، ډېر هلته اوس هم کوشش کوي زنګونه وي وایي ډېر موږ په ویره کې دغه زمونږ بېخي ډېر په ویره کې نو کوشش کوو. بعضې بیا دا شکایت کوي وایي زمونږ نه پرېږدي چې دورې راسو، ډېر مشکل دی ورات ایران خلک وایي ایران دولت نه پرېږدي د ایران نه بهر ووځي، نو نه پوهېږي څه مشکل دی. خو دا دی بل ډېر ځوانان دورې دي اوس هم هغه دورې دي، نو هغه هم دا وځي دورې راځي دې کوشش کې ډېر خلک د تور مخ د جنگ نه مخ دوی درې ورځې مخ کې لاړل، نو اوس بده هغه کوشش کوي چې بده وطن ته راشي. دلته وطن او خلو یې غټ ستون چې دا ده چې د وطن کې بیکاري بيخي زیاده ده، هیڅ کار هم نشته، ټول ځوانان بیکار ترخ نه کار شته نه روزګار شته، ټول بیکاري دلته بيخي ډېر شوی د پخوانه پرتلان دی چې ځکه چې نو اوس د کډوال راغله د پاکستان هغه کډوال د ایران راغله دخې کو غارل چې واغه ټول پټا پوهدل چې دخې کسان ټول بیکار دل ډېر مشکلات دی باید دوم مخنیوي ونیسي وشي دې مشکلات دې مخنیوي چې دولت زمونږ تجاران باندې دې مخنیوي کوي، زمونږ خلک دې دا سیده خورکې چې دلته تجاران بالا خپل دغه کې د بل چا غم نه کوي، وطن غم نسته ورسره چې یاد وطن کې دلته خپل پیسې په بل وطن کې پردي وطن کې په بریکې دغه جوړې خپل وطن کې په بریکې نه جوړې خرو په يم لري خور کې ساتلې نه وای چې دا د وطن په ګټه ماته هم ګټي وای زه دلته ولې جوړ کوم ګټه نه راته کې وطن کې وای دې ګټه نه کې تجارت مسلې دل خرو په يم لري پر دې وطن کې پاکستان او ایران کې هلته خو تجارت نه دا اوس موږ خپل وان په ایران کې دکانونه لري ډیر بخیر ډیر پښې په ایران کې دا اوس موږ دغه د ځوانانو ته کله کله وای تاسو موږ ته ایران ته لاړ چې د دې دکان کې شاګردان کوی یا پبریکي شاګردان او نور دغه دي، نو څو ځلې موږ داسې موږ وایې دوی ته حیرانې چې دوی ولې دا خپل وطن کې دای کارونه دغه نه جوړې پبریکي دغه نه جوړې په ایران کې جوړې کړې زموږ خپلوان اول ته ځوانان بلي او د بل وطن ته او دلته خپل وطن کې نه جوړې چې دا ولې دې مشکل دی کې تر
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې خرانه دی اړیکې نیولې وه کبل څه خبره نظر نه لري تاسو سره بخته په منیو کو ژوندی اوسئ چې له فرانه د اړیکې نیولې وو خپل نظر در سره شریک کړو. نایب صاحب راسره دی که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي د دوی غوښتنه او په ټوله کې انتقاد په هغه کسانو چې دوی سوداګر دي پیسې لري سرمایه ګذاري کولی شي او حکومت باندې دا ده چې دوی فرصتونه نه ایجادوي او په ځانګړې توګه سوداګر خپلې پیسې په نورو هېوادونو کې بندې کړي دي ځکه چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ستاسې په باور باندې دلته څوک ملامته دي؟ عام خلک او که سوداګر که حکومت؟ ځکه که چېرته حکومت منابع په لاس کې لري یا سوداګر پیسې لري ځوانان څنګه کولی شي دوی قانع کړي چې دوی د کار زمینه برابره کړي؟
ډیره مننه او ښکلي نظریات. هغه د حکومت اړخي استاد ډیر ښه تشریح کړل چې حکومتونه دی اوږدمهاله پالیسۍ دي، فابریکې دي، تولیدي سکتور دی. زه نه غواړم چې خبرې تکرار کړم. زه تقریبا څلور کاله د نړیوال بانک سره همدغه کوچنیو تشبثاتو برخه کې ما په تیر حکومت کې کار کول او دغه ولایتونو ته ما سفرونه بار بار کړي دي. زه راځم په هغه عملي بیلګو باندې. هغه د استاد خبره چې زیربنا او د شان په پیډه ځکه افغانستان کې جنگ وو، جنگ دی او د کیسې شته دی او دغه اوږدمهاله پالیسۍ تر ډیر وخت کار نه کوي او هر دفعه نوي سیستمونه راغلي دي. مونږه کمیونیستي اقتصادي سیستم وکتلو، مونږه اسلامي اقتصادي سیستم وکتلو، مونږه دا د اوس کپټالیستي اقتصادي سیستمونه ګورو نو پالیسۍ به لږه تکنه وي په داسې برخو کې. ځوانانو باندې که فوکس وکړو، عملی ګراوند ته راشو، حالات وګورو. ګورې پکتیا ته لاړم. پکتیا کې د کونړ ځوانان راتلل د جنغوزي وال، خو حال دا چې د کونړ خپل ځوانان هلته بېکار ناست وو. نو ما ورته ویل چې دا عملي مثال دی. تاسو که د بېروزګارۍ نه سر ټکوئ، د فقر نه سر ټکوئ، نو ته په جنغوزو وهلو باندې ولې شرمېږې؟ مثلا زه ته د هلمند لشکرګاه مثال در کوم چې هلته دا پنبه کرل کېږي. د ورور هم ویلې زی او دا رښتیا وي چې ډېره پنبه هلته کرل کېږي، خو د پنبه دانی غوړي دي. ما هلمندي ځوانانو ته هلته ویلې چې دغه د پنبه دانی غوړي په ننګرهار او په کابل او بیا د ځینو نور یخو ولایتونو کې ډېر ښه ډیمانډ لري، ډېر ښه تقاضا لري. خلک مریضان دي، ناروغۍ لري، ټول هغه خارجي غوړي کاري نه. دا غوړي تاسو ولې نشئ رسولی؟ دا خو اوس نه ایران ته اړتیا ده، نه ازبکستان ته اړتیا ده، نه داسې لکونو ډالرو ته اړتیا ده. په هغې نه رابارول دي او په کابل کې خرڅول د رنځي کې تاسو سره حکومت او یو تجار به څه وکړي. همداسې ګوره، د قندار اوس ځینې برخو کې پیشرفتونه هغې نه سترګې نه شو پټېدلی چې کار وشلو. مثلا دغه د لبنیاتو برخه چې دا اوس په دې وخت کې ډېره ښه کش کېده، یا د خدماتو برخه چې استاد ورته اشاره وکړله ډېره ښه کش کېده. دا کابل کې چې ځکه له ځوانانو سره کینم، نو زما ورسره دا بحث کې ډېر د فقر نه سر ټکوي که تاسو سره 60,000 افغانۍ د ننګرهار نه سبزي رابار کوي، کابل ته راوړئ، سر ته نه پورې خرڅه کړئ، نو قلارې خپل په بله واړوئ. ګوري، افغانستان غوندې وطنونه چې دا د وارداتي دي او صادراتي نه دي، یعنی موږ په وچه کې ساري، دلته فابریکې نشته دي، دلته خام مواد قیمته دي، دلته د مزدور نرخ شته دي، جګ دي، تولیدي سکتور زموږ فلج دي، نو څه کول پکار دي؟ هغه اوږدمهاله حل لاره به شي که په دې باندې تمرکز کوو چې افغانستان یو تولیدي هیواد شي. نو ته خو بهر ته لاغ نه لري، بل نه لري. دا خو ډېر سخت شرایط دي او کېدای شي ته ورته لس کلنه یا شل کلنه پالیسي جوړه کړي، خو په لنډ مهال کې زما مشوره به ټولو ځوانانو ته دی چې دغه خپل کلي کې، په دې خپله قریه کې، د خپل په دې خپل خار او ولایت کې په داسې اوس باندې تمرکز او فوکس وشي، کوچني کوچني کارونه شروع کړي. موږ په دنیا کې ډېر غټ مثالونه غلسیال لرو چې د دې کوچني شروع کړي دا امازون کې توخلې ډېر کوچني شروع کړي، مایکروسافټ هم داسې کوچني شروع کړي، د سټیو جابز هم داسې ډېر کوچني شروع کړي. دا زموږ مخه درسونه پرسته دي. نو په دې باندې فکر کول او په تم کې نستل او په بلغوي کې حکومت په فابریکه جوړه کړي او ټول افغان ځوانان به پکې جذب کاندي، نو دا خو یو خوب دی، محال دی او نشونه خبره ده. ځکه افغانستان کې پالیسۍ نه کې برخه کې دا غوږ مهاله نه پاتې کیږي، هغه تغییر کوي. نو خا د ځوان د پردا ده چې د ملامتیانه واوډ یول ست ملامت قسم ملامت حکومت ملامت دین راشي. دوی په خپل ذهنیت کار کول دي. ذهنیت داسې ماده کې چې ځي کولای شم آی کنډویټر، ما کې دا توانایي شته چې یو کوچنی کاروبار شروع کوم، ما کې دا توانایي شته چې زلا شم هلمند، قندان، ننګرهار، روزګان وګورم، یو ایډیا ته نه راوړم، ما کې دا توانایي شته چې چیرته یو چا سره پیسې او فکر نه لري نو زه فکر لرم، یا که یو چا سره فکر دی او ما سره پیسې دي نو هغه سره کینه. یعنی دا ذهنیت باید تاسې شي چې د کاروبار ذهنیت شي. دین به دروځي چې ماته دی اوسو کار راکې په پندواله تا ته کار نه
راکې. خو سره نه یم زه په ما دوه پرې سې په خبرو کې نه وټکړی او دا چې ځوانان په کار شرمې د غوړی کار وکړي. د هلمند ځوانانو د پمبې د غړو یادونه مو وکړه چې دې ولایتونه ته نوري، یا د پکتیا ځوانان چې کونړ نه خلک ورزی هلته جلغوزي ټولی. بل موضوع دا چې دوی پتا مې یو څوک ورسره مرسته وکړي، یو څوک ورته کار لاس کې ورکړي. دا لکه یو خدای ته چې شرم کوي، یو بل دا چې لکه کپا مې سلې وي تیار خور دي. دا د دوستین زشته
ګورې تا دا او ستاسو په درناوي باندې چې هم په لیکه دي دا هیوادونو ته چې کله نړیوال مرسته راځي په دې باندې ډېر غړ کتابونه لیکل شوی دي. دې ته ډیټ اډ وایي، دا مړی مرسته دي. دغه مړی مرستې به یو بل توان دا لري، نه تنها چې ستا ملي اقتصاد ته رشد نه ورکوي بلکې ملي اقتصاد مروړي، یو توان یې دی. دویم توان دا دی چې دا ستا ولس چې افغانستان کې زیاتره ځوانان دي، زمونږ تاسو خبرو په پیل کې وویل چې په شریکو زمونږ ځوان دی، دا تیار خو رامخته کوي. دی دویم زیانی، دریم زیانی دی چې د دې توقعات ډېر لوړی. مثلا که تاسو جمهوریت وکړو، ما دلته وظیفې کولې، زه اوس هم وظیفه کوم، نو هغه عادي مرتونه به $2000 نه به شروع کېدل. حتی ما داسې ځوانان پېژندل چې $6000 ماشوم اخېستو، افغان همدې افغانستان کې زده کړې کړي، همدې ننګرهار پوهنتون نه فارغ دی. ګورئ اغلې سیال، هغې توانایي دومره نه وه چې $6000 دې واخلي. هغې کوم خورا بخنه سره کمیټو بم نه جوړولو، خو د نړیوالو مرستو هغه یو زیان دا دی چې کله در باندې اوس قطع شوې، ملي اقتصاد خو دې نشته، تولیدي سکتور دی فلج دی، او هغه توقع چې ما لرله چې ما $6000 اغست، $2000 اغست، هغه نو په کاروبار کې په لومړي میاشت او لومړي کال کې نه کیږي، او بل هغه زما ذهنیت چې دی هغه تیار خوري ټول. نو په کل کې که یو څوک وایي چې دا ځوانان لټان دي په بخنه سره، نو د دې ډاینامکس به ګورو، هغه سکتورونه به ګورو چې دوی ولې لټان دي. دا افغانستان تنا نه دی، هر هغه هیواد تاسو وګورئ ډېر قوي طبیعي منابع بلري. هغه د افریقا چې د تیلا په قانونو باندې ناصر هغه تر ټولو غریب خلک عمل ته ورسیږي. دا تاسې چې دی تیار خواره د شوي، د دې توقعات ډېر لوړ تللي، او وخت کې چې منابع بند شي نو دوی به د خورا یعنی د افسردګۍ سره مخ کیږي، حتی د خودکشۍ کیسونه به دی کوي، اضطراب سره به مخ کیږي. ما مخکې په ټرو کې ویلې چې دغه څلور کلونو کې لږ ذهنیت چې اوسو هغه دا دی چې ځوانان په کار شول. زه په دغه اختر کې لاړم د پکتیا ځاځی اریوب ته، خبر نه ډېرې نه شي، هلته ما وکتل چې مثلا 300,000 سیلانیان تللي دي. نو ما د 300,000 سیلانیانو کې د ځوانانو د پکتیا او د شاوخوا خلکو ته وویلې، دا موټر هم مال بیرونو درولي، او دوه درې جیپونه هم شریک اغېست په دې جیپ کې، هم چکر ورکول دی، یو ایډیا ده درته، یو څورنه خود هم دلته یې څورنه خود هم خرڅول، یو بل داسې کار کاپی پیسټ کوي، یوټیوب وګوري، ټوریزم وګوري، دینه دار واخلې دیواله چې دا تاسو ته اوږدمهاله د عاید هغه منبع وسی. اصل کې ګوره ځوانانو سره ولې دا فکر نشته، ځکه چې دا هیواد په کچه باندې دا فکر نه دی تصدیق شوی. هیواد په کچه باندې ټول فوکس پر نړیوالو مرستو باندې، که په تیر کې او که اوس دی او که راتلونکي کې، د فکر همدا دی چې نړیوالې مرستې به راځي، یا د هغه استاذ خبره ریمیټنس ورته د خارج نه، د چا ورور، د چا د کاکا زوی، لکه دلته ورته په ساده اصطلاح موږ سیرم ویو، سیرم به ورته د 300 روپۍ راځي، او دلته به خان لالا او ګل لالا پروت یو، هغه پرې خوري. دغه ذهنیت اړول دغه ډېر مهم دي. یو دفعه چې ذهنیت واغوښتو، کوچني کاروبارونه شول، منځنۍ کچې کاروبارونه شول، نو دا بیا په کراره کراره دغه حکومتونه، دغه ټولنې خو د اشخاصو نه جوړېږي، خپله به بیا دغه نورو سکتورونو ته زمینه مساعد شي.
مننه کور ودان ژوندي اوسئ. ستاسې دغې خبرې باندې پاتې کېږو. دودیال صاحب، په اروپا کې تاسې په جرمني کې یاستئ، د وضعیت به درته له نږدې معلومېدل. ته دغه ستونزه پیدا شوې په ځانګړې توګه دغه وروستیو څو کلونو کې چې چارواکي او د تیر حکومت کارمندان راغلي دي، دوی دلته اروپا کې هم کار نه کوي، او سوسیال ته پراته دي تر ډېره چې موږ اورېدلی دي. او ځینې کسان چې ما خپله شخصا کتلی دي چې دوی زړه نښه کوي، او بهانه حکومت ته داوي چې ژبه زده کوي، او بیرته له دې ځایه افغانستان ته پیسې هم لیږل کېږي، دا چې څومره سوسیال اخیستل کېږي او کورنۍ څومره دي په هغه تعداد باندې چې دوی لري پیسې اخلي، افغانستان ته هم یوه برخه لیږي. یعنی په ټوله کې دغه ستونزه چې افغانان زړه نښه کوي، په کار باندې شرمېږي، له کوم ځایه سرچینه اخلي تر څو دغه فکر، دغه نظر له ځوانانو ووځي؟
بالکل، موږ تاسو متاسفانه صحیح ده، دغه د بهرنیو مرستو نه ښه تجربه ترلاسه نه کړله، او خصوصا دغه د بشري اړخ چې ده، بشري مرستې دا په هېڅ ځای کې نتیجه نه لري. بهرنۍ مرستې که د ODA په شکل باندې راغلې وای، د انکشاف دپاره، د پرمختګ دپاره، په دې کې دغه د ډي حرف دا ده چې بهرنۍ مرستې د انکشاف دپاره، انکشافي پرمختیایي پروژې که موږ شروع کړی وای، نو په هغه کې بیا کار نه ستومانه کېدم که شپه ورځ کار و، هغه شکل یې ونه شو. دا بهرنۍ مرستې ODA شکل نه درلود، دا اوس هم بشري مرستې دا هېڅکله په درد نه خوري، او خلک دستګر موسیقي دا صحیح ده. او تاسو ویلي چې خارج شه، نه، زه خو چې ګورم
څومره نامختاد ځوانان چې بهر ته اوس لاره پیدا کړې که عربي هېوادونو ته تللي خلیجي هېوادو کې د دې ایران نه د دې پاکستان د دې لنډو هېوادونو نیولې تر اروپا کې تر جرمني او تر دې کاناډا کې دا ځوانان نامختاد ټول په کار او یو فرصت غواړي چې دوی د محیط سره بلد شي او د دې هېوادو قانون هم دغسې دی چې دوی تر یو وخته پورې داسې ساتي چې بلد شي ژبه زده کړي محیط سره بلد شي دانو کارونه فوق العاده زیات دي دلته د کار کمی نشته ده اصلا دغه اروپایي هېوادونه چې مهاجرو ته تر یو اندازې پورې خوشحاله هم دي په همدې خاطر باندې چې د دې کار نیرو ته ضرورت لري او دغه ځوانان دي چې په کار باندې اخته کېږي دوی خوانان دلته هر کار کوي دغه ساده کارونه لکه په دغه ښاروالیو کې لکه دغه د ځنګلونو په برخه کې دوی ډېر کسان دغه د ځنګلونو په برخه کې د شاخونو پرې کولو پارکونه سمولو دا یو ډېر ښه تازه کار دی ډېر فریش کار دی ډېرې ښایسته منظرې په دې کې ټولو ته بوخت دي زه نه داسې افغان زه نه ګورم چې دی مفتخور یا وزګاري دا زه خپله تاسو باور وکړئ د شپې درې ساعته څلور ساعته خوب نه لرم مصروف یاستو کارونه او ډېر په شوق سره ډېر په علاقې سره دغه محیط دغسې دی چې سړی په کار اچوي سړی کار ته تشویق کوي سړي ته انګېزه ورکوي دا د افغانستان محیط نه دی چې رقم ستونزې مخې ته راشي بلکې دلته نور هم سړی وده کوي انکشاف کوي دا شته ده یعنې افغانان ډېر تنبل نه دي افغانان نه غواړي چې چاهدیاوشي افغانان غرور لري افغانان نوښت لري افغانان باهمته خلک دي په هر ځای کې خود وطن حالات ویني دي زه یقین لرم دغومره چې افغانان او متاسفانه یو څه پېښې وشولې یو څه جنایي پېښې وشولې او شاید کېدی شي په دې کې به افغانان هم ملوث وو دا استثنا ده نو دا په هر ځای کې دا پېښې به وي دا د معنا نه لري چې موږ په ټولو مهاجر افغانانو باندې حکم وکړو چې خدای نه خواسته استثنا یو پیښه به شوي اما افغانان بل عموم باهمته خلک دي زحمتکشه خلک دي خو په دې شرط چې په داخل د هېواد کې هم که ورته زمینه برابره شي تاسو باور وکړئ هېڅ افغان نه غواړي چې د وطن نه لرې هم شي اما دا مجبوریتونه دي زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم اجازه راته راکړئ کاشکې موږ داسې لږ ذره په مجموع کې هم زموږ دغه که څوک راسره خارج نه کومک کوي په هر صورت سره افغانستان بهرنۍ مرستو ته هر رقم مرستو ته ضرورت لري اما دا مرستې باید په دې شکل نه وي چې موږ دستګر او لټ او لایاش اموخته کي غلط استفاده وکړو نه موږ باید ټول دا ذهنیت نه که د خارجیانو د مرستو ذهنیت ده که د دولتي پالیسي ده که خصوصي سکتور ده دا ټول دی دغه تجارتي سرمایه که په صنعتي باندې بدله کړو دا به لومړی قدم کې زموږ یو کامیابي یعنی صنعتي پالیسي کې یوازې داسې نه ده چې لاسي کاروبارونه به وي او بعضې داسې کارونه به وي لکه د هلمند کې چې دغه د مرمر لیسي ګولۍ بهترین تولیدات درلودلی یا زموږ شمالي کې چې دغه کاشي د لوسي د جوبیي یا نجاري کارونه چې په کنړ کې دي زموږ هر ولایت کې ځینې مثالونه شته دي د لاسي کارونو د صنعت و دي په دې کې دغه زراعت هم د صنعتي تصدی شکل ته راوړو موږ یو وخت کې په د هلمند او کندهار او په دې ځای کې مالداري درلودله او د دې وړې اوبدلو دپاره په کندهار کې پشمینه بافي فابریکه درلودله هغه څه کمپنې او د البساو دا چې په عسکري اشتطاعات او په شفاخانو د ښارونو دي کې کارېدل ټول هلته تولیدېدل موږ یو ویښته په اندازه اموال نه راواردول خپله ماته درلودل دغسې جیلیانار او د میوې سمون شرکت دا د زموږ زراعتي محصولات یاخیستل په صنعتي پروسس سره دا ټول پروسس کېدل او بازار یې درلوده دا شات روکی روکی شات چې نوم یې درلوده دې عمره یو موافقه تجربه وه په افغانستان کې چې فوق العاده په هغه وخت کې ملي بانک د افغانستان بانک نه ښیم پښتني بانک نه ښیم ملي بانک ملي بانک دولتي سرمایه نورو سره شریکوله لوی لوی شرکتونه نو بیا دلته خصوصي سرمایه دار و خارجي ټول په دې اطمینان باندې چې زد د دولت سرمایه ده د دولت سرمایه به ولو که شل 50% هم وه دا نور به د یو اعتماد له مخې نه چې ثبات موجود و موږ د دولت و دوی به اویا 80% به دا نوره سرمایه وه او د ملي بانک ډېرې تصدۍ ډېر پروژې په ولایاتو کې وي چې اوس هم د بعض نښې پاتې دي، نو دغه رقم اقدامات که وشي په ګډه سره او د سپورندې شه اقدامات وي، افغانان زه یقین لرم چې ځوانان با همت خلک دي کار کوي. مونږ دغه ډېرې پروژې په افغانستان کې په خپل همت باندې جوړې کړي دي. د ننګرهار وادي پروژه وګورئ، په دې هلمند لشکرګاه کې څومره کار وشو، په دې نفت و ګاز د جوزجان کې دا ټول زموږ افغانان ما خپل یادېږي، دغه د میدان هوایي چې جوړېده، د میدان هوایي شاوخوا د احاطه چې جوړېدله، دا د کابل ښار نه به سهار په دغه اوږدې اوږدې لویې لویې لارۍ وي، دا ځي د روسي لارۍ، دا به دغه د پښتونستان چوک سره په دې چې سهار وخت شپږ بجې به دلته ولاړې وي، او دا ځوانان به راتلل ډبل ډبل جمپرونه، او په دې کښې به وختل او ډک به شول لاړو، هلته به یې کار کوو، سخت کار وو، باور وکړئ ډېر سخت کار وو. او د غرمې نه به یې دغه د سیلو توره ډوډۍ نیمه دا به یې ورته ورکول، او د اوبو سره به یې خوړله. په دغسې شرایطو کښې هغه خوراک و په هغه باندې دوی کار کوو، ډېر باهمته کار یې کوو، او دغه د میدان هوایي شاوخوا دا سړک دغه احاطه دا جوړ شولو، دغه د کابل د سیند دوه طرفه دیوال دا دغه کمپنۍ خواته دغه هغه وخت کښې دا نفوس ډېر نه و، کوچ سنګي و، دا میرویس میدان دکه یو ساده بازار وو، دا به ټیکې به یې راوړلې، دهغلته به یې د هغه په خپل همت باندې دا جوړ کړي دي. مونږ زښته ډېر کارونه دا مثالونه لرو چې افغانانو په خپل همت باندې ترسره کړي دي، نشرم او البته د بهرنیو مرستو رښتیا هم یو ډېر بد تاثیر یې دا و چې حتی نه یوازې دا چې خلک یې غټ او تنبل اموخته کړل، بلکې متاسفانه د عیاشي روح یو څه اندازه څوک نه خفه کېږي، بد اخلاقي و، دا بد سلوک و، دا یې هم رواج کړل. دا خلک بې ځایه ټوخه نه کوي، وایي سړی د کوره را وځي چې وګوري د کور مخې جادو نه ده، پاکه نه ده، وایي بابا دا موسسه چیرې ده، دا موسسه دې راشي که نه ده، دا زموږ د کوچې لښتی دې پاک کړي، دا زموږ د کوچې سړک دې راته پاک کړي که نه. نو دومره توقعات د موسساتو د خارجي کومکونو نه دا هم غلطه ده، دا هغه ده، خو مونږ دا عادتونه اصلاح کولی شو. فطرتا افغانان
مننه کور ودان. نایبزه صاحب، که تاسو راته ووایاست اوس مهال کې ټکنالوژي، آنلاین کانټنټ، آنلاین مارکیټینګ دا ډېر رواج شوی دی، خلک د دې لارو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي، او حتی کوم کسان چې په سوشل میډیا کې یو څه اکاونټونه یې فالوورز لري، دوی په یو پوسټ باندې هم پیسې ترلاسه کولی شي، ویډیو کې ډېرې وکتل شي، هغې نه هم پیسې ترلاسه کېږي. په افغانستان کې ځوانان دغې برخه کې څنګه دي؟ دوی کار کوي، بلد دي چې څنګه ټکنالوژي وکاروي که نه؟
استاد ښه خبرې وکړي. دغه د ټکنالوژۍ مسله او د ډیجیټل مارکیټینګ نه یا ډیجیټل هغه کانټینټ کریشن نه یا د یوټیوب چینل نه او نورو برخو نه دا هېڅ مسله چې ده، دا به زما په نظر باندې چې زه ګورم او ځینې ملګري پکې درستللي، دغه د افغانستان پنځه لویو ښارونو کې چې دي مشخص ځینې ځوانان چې په دې برخه کې ښه تجربه لري او کانټینټ جوړولی شي، دوی عاید لري، خو د ټول افغانستان کیسه بیا داسې نه ده. همدغه پنځه لوی ولایتونه قندار، مزار، هرات، کابل او ننګرهار کې ځوانان دي چې کانټینټ کریشن کوي، برنامې جوړوي، ځینې تعلیمي برنامې، ځینې تحصیلي برنامې په لاره باندې اچوي او د هغې له لارې نه عاید لاسته راوړي. دا ښه خبره ده، خو په افغانستان کې چون هغه زمونږ په هره برخه کې هغه لیټریسي لیول چې دی، زمونږ د زده کړې لیول چې دی ټیټ دی، که هغه فاینانشیل لیټریسي ده چې څنګه خپله دی مالي مدیریت وکړي، هغه که دا ډیجیټل لیټریسي ده دام ټیټه ده، څنګه تنه استفاده وکړي، یا د خپل کنټینټ څنګه بوسټ کړي مخته یوسي، یا د هغه سره د تقاضا سره سم څنګه خپل کنټینټ جوړ کړي، نو دغه د لیټریسي مشکلات شته دی چې درک مشکل دی، کم دی. بل د انټرنیټ افغانستان داسې دغه دی چې همدغه پنځه لوی ښارونو کې او په نورو ولایتونو کې به انټرنیټ ته دی تر دې حده پورې محدود دی چې خپل زوی سره یا لور سره یا فامیل سره یو غونډۍ ته وخیجي او خبرې وکړي، او یعنی داسې زه یګان به خپل هم کنټینټ جوړوم، ویډیو پوسټ کوم، یا راته وایي چې دا ویډیو نه پلی کوي، یا کوالټي جګه ده، کوالټي لږه ده، ټیټه کا، یعنی د انټرنیټ هغه کیسه چې په دې لیول کې، نو بیا هغسې هېواد کې به کنټینټ چلیدل لږ سخت اوسي. دا یوه مسله ده. بل په دغه لوی ښارونو کې چې یو شی بل مادر کو ډېر ښه، هغه د دغه آنلاین کاروبار مسله ده، چې مثلا په دې کابل کې په لسګونو داسې پاڼې زه پېژنم چې دی همدا اوس د زنانه دغه د خامک او غاړ او د نورو برخو آنلاین کاروبارونه کوي، یا د ځوانانو د لباس په برخه کې زه خپل هم تجربه لرم، ډېر زیات خریداري کړي، حتی دغه کتاب فروشي شیان چې دي اوس آنلاین ډلیوري سیسټمونه یعنی دا یو داسې دی چې په دې کچه به نه اوسي چې د فقر په کمښت کې د افغانستان کې یو عمده فکټور اوسي او یو رول دې ولوبوي. خو په دې لیول کې دی چې د ځوانانو پام ورته راوړي او یو سالم مصرفیت چې ښایي ترینه ولري کېدلی شي وګڼل شي.
د انتقال په برخه کې مې یادونه وکړه، ځینې کسان چې کار کوي د آنلاین مارکیټینګ مثلا امازون، علی بابا، دا په افغانستان کارول کیږي که نه ځینې محدودیتونه لري؟
او په دغه باندې مالکانو کړي دي، تیر کال د افغانستان بانک چې د رسمي اعلامیه ورکړه دغه ټول آنلاین کاروبارونه چې دي آنلاین عمومي دي آنلاین کاروبارونه ویډیو او ځینې آنلاین مالی مارکیټونه لکه کریپټو شو، فوریکس سودا دای منع اعلان کړل او ویل چې د عاید او د نور چې دي د افغانستان کې اساس نه لري او د افغانستان بانک لوري چې دي دا منع ګڼل کیږي او که هر څوک کینو به کې دي چې عدلي او قضایي ارګان باندې فشار. هغه وخت موږ خپل غږ پورته کړو چې ټول دی په پیو حساب کې نشي. مثلا نو امازون زکر چې د پاک صفه بازار دی، یو څوک دوه میاشتې کورس اخلي او آنلاین خریداري کوي، چین نه په خپل اکاونټ باندې اخلي او دا وړي په امریکا کې خرڅوي او هغه بیل بیل پړاوونه شیان لري. خو چې په افغانستان باندې اوس هغه تاسو ته معلومه ده چې مالی بانکي محدودیتونه دي. مثلا زه یو روپۍ نشم کولای، یو روپۍ نه بلکې یو ډالر یا یو یورو نشم کولای چې خارج ته واله کما. یعنی دې طرف نه تنه درځي د افغانستان بانک هغه رشنل یا دلیل او منطق ورته همدا و چې وخت کې چې بانکي محدودیتونه دي، آنلاین محدودیتونه دي او پېمنت نه کیږي، نو تاسو دا څنګه کوئ؟ او که د دریم هیواد کوم اکاونټ کاروئ د ترکیه یا پاکستان، نو دا خپل به یو غیر قانوني چاره ده او کېدلی شي چې یا تاسو ته تاوان راوړي یا نورو ته تاوان وړي. نو دا خه د ګټ پلیټ فارمونو کوم امازون او کنورو یا شاپیفای او نورو، نو دا خه د ګټ پلیټ فارمونو خو چون دغه نړیوال بانکیو مالی بندیزونو بیا دغه چاره د ستونزې سره مخ کړو، افغانستان بانک مجبور شو چې داسې یو څه ووایي. دا محدودیتونه پښته
نایب سه سپه مخکې خبره هیر نشي. تاسو نه به پښتنه دا و چې نصیحتونه وکړه اوس وخت کې ځوانان یو څه تکړه شوي، ځانونه ته خپل شخصي کاروبارونه برابر کړي دي. یو نمونه یو مثال ویل شي چې په تیرستیو کې ځوانانو څه کاروبار ته ډېره مخه کړي.
وګورئ، زه د دولت د رشي تجربه لرم. تاسو هم دا اوس وګورئ، دغه سولر تخفیف چې په افغانستان کې ډیر زیات یوز لري، یعنی په کلیو کې، په قریو کې سولر داسې شی دی چې زمونږ هغه شپته کلم دی قانا کاچی کې تعلیم نه لري، هغه هم دینه گئی لري او د زمکه نه په اوپر او باس په ګټو توان نه پوهیږي. سولر هم دا اوس تختی چې دی په هرات کې تولیدیږي او په لزګونه ځوانان په دې کې بوخت دي. حتی د هغه د مارکیټینګ ځینې برخې نجونې موقته چې په کار کوي، اوس مثلا دغه یو خو برخه ده چې کیږي. بل دغه توریزم نه دی، سیاحت یا ګرځندوی دغه رستو کې موږ ځینې ځوانان زما په شمول لاسه کمپاین پیل کړی چې د توریزم باید جلا وزارت یا یو جلا مستقل ریاست رامنځته شي. په دغه برخه کې به ډېری زیاتې زمينه سازي کیږي او افغانستان چې دغه د انګريزانو په اصطلاح باندې هغه ان ټاپ بیوټی لري، یعنی داسې ښکلای دی طبي چې لاس لا تر اوسه نه دی خوړلې. صحیح ده چې نور هیوادونه خارج به ښکلاوي لري خو د افغانستان طبي به لاس نه خوړلې ده. نو د توریزم برخه بل ده چې زه ګورم په کابل، ننګرهار، مزار، هرات کې ډېر زیات ځوانان په کې اخته دي، خارجیان راوړي، د سر تماسونه لري او د هر یو ځوان سره دې لاس نه واره تر شلو پورې هلکان او جنکۍ دی سره بوختي په دغه برخه کې کار کوي. بل دغه استاد مرته اشاره وکړل، هغه د خدماتو برخه ده چې دغه تحصیلي او مسلکي برخه کې ځینې شرکتونه اداري رامسته شوی او په اسانۍ سره ورته وزارت تجارت جواز ورکړي. په هغه کې زیاتره ځوانان چې دي بوختي کاروبار کوي. سلورم شی چې دی ګوري، ښه یو خبره دغه ستاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو د زکوما دغه پیسې نه لاسو چې کاروبار کوي، که تولیدي برخه کې کوي، که صادرات واردات کوي، دا په غریبو هیوادونو کې ده. تاسو د نړۍ ټاپ پانګوالو ګوري، هغه به راځي غریبو هیوادونو کې به سرمایه گذاري کوي. په خارج کې هغه د ګټې فیصدي چې دغه لیسی علاقه 0.1 کې ده، 0.2 کې ده، یعنی نهایت کې ډیره ګټه وکړي او فیصد به واجه شي. دغه اقتصاد کې سپور پاور چین د ټپ کې او فیصد ګټه کوي چې او کله کې افغانستان د دات تولید راځي یا تدل ته شی تولیدې یا واردات کې هر مختلف باسونه کوم کو، نو هلته ګټه 10% نه والا تر 50% پورې اچي. ام دا اوس داسې شفخانو کې ملګری پیژنم چې دوی کله دوا وړي نو دوی 50% په چارج کوي. صحیح دی چې دا ظلم دی اقتصاد ته په کتو سره، نور ستونزې بلري، خو زموږ هدف دلته د کاروبار دی. دلته په کاروبار کې ګټه زیاته ده انډیواله. دغه د اروپا شوق زموږ ملګری کوي، زی هلته چې لاړ شو بیا به ته وایي چې زه د حتی د میاشت نشم کولای چې 0 یورو کور ته راولېږم. دومره زحمت مې افغانستان کې ایستو کېدی شي ما 2000 یورو ګټلې وي. صحیح ده دلته ذهنی سکون نه دلته جګړه تیر شوې دلته حالات داسې دي دلته بندیزونه دي خو که د ګټ خبره شي که د کاروبار خبره شي که لږ سپیک لکه ولګول شي نظم مطمئن ما پرته مې نه کړی چې ویم چې د اروپای هېوادونو نه بدلته ګټه ډېره
مننه کور ودان استاد لنډ ستاسې نظره مې اورو چې داسې افغان ځوانانو ته په لنډو کې څه ویل غواړئ
ځوانان نه مخداز موږ د کار نیرو ده وطن په باندې افتخار کوي او زموږ د نفوس زیاته برخه ځوانان دي ځوانان په اول قدم کې نوښت ولري دویم قدم کې جرأت وکړي لږ ریسک ومني لږ خطر ته غاړه کیږي وایي ګټه په تاوان کیږي دا ډېره پخه خبره ده د دې ترڅنګ البته دولت کوچنۍ حمایه کوي رهنمایي کوي دا تشویق کوي دا هم رول لري بل ټکی دا ده چې په مجموع کې د دولت د نیولې تر خپله ولس او تر خلکو پورې دوی ورو ورو په ثبات باندې لږ ذره باورمن شي او داسې اقدامات وکړي چې باعث ثبات شي داسې نه چې ویرې وي تشویش وي یو خواته قدم کېدی هلته د مخه ونیول شي بلې خواته چې قدم کېدی د سبا ورځ امید نه وي روشنایي نه وي دغه منفي وضعیت دغه تیاري وضعیت دا که لږ ذره روښانه شي او دا بیا نو عمومي پالیسي دې پورې اړه لري لږ ازادي لږ فضا خلکو ته ورکړل شي لږ ذره انفرادي ازادیګانو ته اجازه ورکړل شي نو دا به بیا ځوانان تشویق کړی شي نو دغه څو قدمونه زه بیا تکرارم چې ځوانان ورته پام وکړي او دغه د نوښت خبره چې کومه دا یوازې د تحصیل خبره نه ده زمونږ بیا ډېر کلیوال ځوانان چې دغه د زراعت په برخه کې د لاسي کاروبارو کوي چې دوی نوښت زیات تحصیل کرده وو حتی برابر خو به وي خامخا به وي نو نوښت جرأت خطر منل او ترې اندازې چې حمایت او رهنمایي موجوده وي او د وضعیت ثبات دا ټول سره ګډ شي انشاءالله زمونږ داخلي منابع موږ ډېر ښه منابع لرو په افغانستان کې د زراعت په ودې امکانات شته د معادنو د لاسي صنایعو د نورو نویو ځمکو تر کار لاندې راوستل باغداري ته انکشاف ورکول خصوصا متراکم باغونه دا په افغانستان کې فوق العاده نتیجه ورکوي چې ډېرو اوبو ته هم ضرورت نه لري دا ټول هغه قانون دی چې امکانات شته په افغانستان کې
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلی وخت مو پرېښودو پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ اورېدونکو له تاسو چې زنګونه مو وهلي وو هغوی چې پروګرام اورېده د پروګرام په پای کې ورځو د لپاره چې تاسو نور ستړي نه کړو سندره اورو همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم زبغلے وما زبغلے
شپی بم اوهل چی سبا بدر تاو آیما خدا می هیس کلا کوئی ونشو زبا هر زخم ده زخمی در در تاو خایما خویا می هم در تا خوده ونشو